طبي زدکړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زدکونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
طبی زده کړې د ومې دورې ګرانو زده کوونکو سلامونه. خدای تعالی دې وکړي ټول به ښایي او د نن ورځې د نوي درس لپاره به حاضر شوي یي. پوهان آرین د طبی زده کړې د ومې دورې د نن ورځې نوی درس وړاندې کوم. راځئ تاسو ټول خپل کتابونه راواخلئ. د خپلو کتابونو 15 صفحه پیدا کړئ. موږ په تیر درس کې وینه بهیدنه را پیل کړې ده. په 15 صفحه کې پورتنۍ برخه کې وینه بهیدنه یا هیموراج دا لیکل شوې دي. د وینې بهیدنه لپاره مو تشریح ورکړې ده. د دوران څخه د وینې وتلو ته خونریزي یا وینه بهیدنه وایي. بیا مو وویل شدید وینه بهیدنه یوه پیښه ده، یوه حادثه ده. ورو او دوامداره وینه بهیدنه کیدای شي د شاک او د بیهوښۍ سبب شي. که چیرې د یوه کاهل انسان څخه 1250 میلی وینه ضایع شي د شاک سبب کیږي. په دې کې یو دوه خبرې کوم. شدید وینه بهیدنه یوه پیښه ده، یعنی هدف تا ده چې دا یوه داسې حادثه ده چې ډیره عاجله مرسته پکار ده. که چیرې عاجله مرسته ونه شي او شدید وینه بهیدنه شتون ولري، نو د 15 یا 10 دقیقو پښتون کې یو شخص مړ کیږي او لومړی شاک ته ځي او لاغې وروسته مړ کیږي. د داسې یو مثال لري لکه یو بشکار واخلئ. په لاندینۍ برخه کې یو سوری پکې وکړئ، خو داسې یو سوری چې هغه ډیر غاټ وي. نو د غټ سوري له لارې بشکار ډیر زر خالي کیدلی شي، یا یوه ټانکي ډیر زر خالي کیدلی شي. نو کله چې خالي شو، دا په دې معنی چې یو شخص هم مړ شو. نو ځکه وایو شدیده وینه بهیدنه یوه حادثه ده، او که چیرې وینه بهیدنه دوامداره وي، ورو وي. فرضاً یوه ټانکي ده، په هغه کې یو کوچنی سوری ده، د هغې څخه څاڅکي وینه بهیږي، یا لږ څه نڅه ډیره وینه بهیږي، خو دومره زیاته نه وي چې په یو وار د ټانکي خالي کیږي. نو دا ډول وینه بهیدنه بیا دا ورو ورو په دوران کې وینه کمیږي، بلاخره شاک رامنځته کیږي، بیهوښي رامنځته کیږي. که چیرې همدغسې دوام ومومي، بلاخره مړینه هم رامنځته کیدلی شي. بیا مو د وینې بهیدنې ډولونه دا وپیژندل. ومو ویل چې وینه بهیدنه مختلف ډوله ډلبندي کیږي، په مختلفو طریقو سره ډلبندي کوو. یو د تردید له مخې، تردید، او بل د منشا له مخې، او دریم ډول یې د وخت له مخې دی. ګورې درې ډوله وینه بهیدنه موږ پیژنو. د تردید یعنی د ټروما له مخې. فرضاً ټروما ورېده شوې ده، بهر کې وینه یې ورکړې ده که په داخل کې وینه بهیدنه ورکړې ده. دا یو ډول ډلبندي ده. دوهم ډول د منشا له مخې وینه بهیدنه ده. 15 صفحه کې لاندینۍ برخه کې لیکل شوي دي په غټو لیکلو سره. د منشا له مخې وینه بهیدنه په درې ډوله ده. بل 16 صفحې په منځنۍ برخه کې لیکل شوی دی، وینه بهیدنه د وخت په نظر کې نیولو سره په درې ډوله ده. یعنی وخت په کتو چې کوم وخت کې رامنځته شوې ده، نه بیا په درې ډوله ده. په تیر درس کې د تردید ګورې، ته ر دوات یې دوات د ف توری دا دوات ده. د تردید له مخې وینه بهیدنه وښودله چې په دوه قسمه ده. د ضربې له مخې، لومړی خارجي وینه بهیدنه ده، دوهم داخلي وینه بهیدنه ده. فرد نه اوچاته ضربه رسیږي، په دې کې به دوه ډوله وینه بهیدنه رامنځته کیږي، یا به خارج کې وینه بهیدنه وي یا به په داخل کې وي. ګورئ متن ته. خارجي وینه بهیدنه یا اکسټرنل هیموراج هغه وینه بهیدنه ده چې د دوران څخه خارج او د وجود څخه هم خارجيږي او په سترګو ښکاري. مثلا د پوزې څخه د وینې بهیدل، د زخم څخه د وینې بهیدل چې په سترګو ښکاري او نور، دا خارجي وینه بهیدنه شوه چې په سترګو سره لیدل کیدلی شي. دې ډول وینې بهیدنې ته اکسټرنل هیموراج وایي. بل داخلي وینه بهیدنه پیژنو، انټرنل هیموراج هغه وینه بهیدنه ده چې د بدن په انساجو او جوفونو یعنی تشو کې جاری او رامنځته کیږي. د بدن په انساجو کې دننه وي، په تشو خلیګاوې ته وایي یا جوف ته وایي، کیویټای ته وایي، په تشو کې جاری وي او رامنځته کیږي. نور لیکل شوی دی د عضویت څخه نه خارجیږي. عضویت دلته د بدن څخه هدف دی، د بدن څخه نه خارجیږي او د بیرون څخه نه کتل کیږي، د بهر طرف نه کتل کیږي. مثلا د پلاورا په جوف کې وینه بهیدنه او نور. پلاورا یو جوف ته یوه خلیګا ده، یوه کیویټي ده، د سږو په چاپیر کې یوه کڅوړه ده. ځینې وخت هغې په داخل کې وینه بهیږي او هیموتوراکس ورکوي. نو هدف دا دی چې وینه بهیدنه کیدای شي د پلاورا په جوف کې ځای پر ځای شي، یا وینه بهیدنه کیدای شي په نور خالیګاو کې لکه د ګیډ په خالیګا کې، ابډومینل کیویټي چې ورته وایي، پیلویک کیویټي کې رامنځته کیدلی شي، توراسیک کیویټي کې او کرینیل کیویټي یعنی په مختلفو خالیګاو کې رامنځته کیدلی شي. ځینې وخت د اکسیډنټ یا د ټکر له امله یا د جګ ځای څخه راغورځېدو له امله د سر په داخل کې وینه بهیدنه رامنځته کیږي چې دې ته انټرنل بلیډنګ وایي. دا یو ډېر شدید حالت دی. داخلي وینه بهیدنه بندول ډېر سخت دی. فرضاً که د دماغ په داخل کې وینه بهیږي، نو مجبور یو چې د سر عملیات ورپسې وشي او هلته چې کوم راک څیرې شوی دغه لایګیټ شي، وتړل شي. خو خارجي وینه بیا موږ په اسانۍ سره بندولی شو. داخلي وینه بهیدنه هم دومره مغلقه یا پیچلې ده چې انسان تر مرګ پورې رسولی شي. ځکه کله چې یو کس په اطرافي سیمه کې داخلي وینه بهیدنه ورکړي، هغه بیا ښار ته راځي، هغه د ایم آر آی سی ټی سکین د معایناتو په واسطه تشخیص کیږي چې وینه بهیدنه لري په داخل کې، هغه ډیر وخت تیر شوی وي. فرضاً که په دماغ کې وینه بهیدنه وي، هغه زر کنټرول نه شي، نو د دماغ په داخل کې دغه وینه د دماغ په نسج باندې یعنی په برین باندې، د دماغ په انساجو باندې زور وروړي، فشار وروړي، هغه یو طرف ته ټیله کوي او د فشار لاندې راولي، چې له امله یې د بدن مختلفې دندې خرابیږي. کیدای شي فلج رامنځته شي، د ژبې حرکات له منځه ولاړ شي، د سترګو حرکات له منځه ولاړ شي. نو هیله ده چې پوه به وایي چې داخلي وینه بهیدنه څه ناڅه مغلقه ده او د دې تشخیص د ځانګړو ماشینونو په واسطه کیږي لکه ایم آر آی سی ټی سکین. خو خارجي وینه بهیدنه بندول د زموږ کار دی، د لومړنیو مرستو د زده کوونکو، محصلانو او نرسانو لپاره مهمه ده چې د خارجي وینه بهیدنه د بندولو طریقې زده کړي. داخلي وینه بهیدنه دا متشریح کړه، لاندې نوټ لیکل شوی دی. کیدای شي د خارجي وینه بهیدنه سره داخلي وینه بهیدنه وي او یا نه وي، دا هم یوه اضافي یادونه تاسو لیکل شوې ده. کیدای شي خارج کې وینه بهیدنه وي، داخل ته هم وینه بهیږي، او یا کیدای شي دا حالت نه وي. بل د وینې د ډلبندۍ له ډلې هغه د منشا له مخې وینه بهیدنه ده. د زموږ نوی درس دی د منشا له مخې د وینه بهیدنه ډولونه خلیکل شوی دی. د منشا له مخې وینه بهیدنه په درې ډوله ده. منشا په دې معنی چې کوم ځای نه وینه بهیږي، له شریان څخه وینه بهیږي، کلیواري څخه وینه بهیږي، یا له شریا ورکو یعنی کوچنیو رګونو څخه وینه بهیږي. ګورئ، موږ خو په تیر درس کې شریانونه هم وپیژندل، واریدونه مو هم وپیژندل، شریا ورک یا ویښته ډوله رګونه مو هم وپیژندل چې کاپیلریز هم ورته وایي. اوس دا پیژنو چې وینه د کوم ځای نه بهیږي، د شریان نه بهیږي که د ورید نه بهیږي، دا اوس پیژنو. ښه لیکل شوی دی، د منشا له مخې وینه بهیدنه په درې ډوله ده. د زده کړې ګورئ، لومړی شریاني وینه بهیدنه، دوهم وریدي وینه بهیدنه، دریم د شریا ورکو څخه وینه بهیدنه. یوازې دغه کوم رګونه چې موږ لرو په هغې پورې وتړئ. لومړی شریاني وینه بهیدنه یا آرټیریال بلیډنګ پیژنو. آرټیریال بلیډنګ څه شی دی؟ شریاني وینه بهیدنه خالی کل شوی دی، هغه وینه بهیدنه ده چې د شریان څخه رامنځته کیږي او منظره یې داسې ده. ښه فکر وکړئ، ګورئ، شریاني وینه بهیدنه د نوم نه هم معلومیږي، هغه وینه بهیدنه ده چې د شریان څخه رامنځته کیږي. شریانونه تاسې پیژنئ، هغه رګونه دي چې ډیر ژور غځېدلی دي په بدن کې. هغه اکسیجن لرونکي وینه د بدن ټولو انساجو ته رسوي. په هغې کې چې کومه وینه ده، هغه ډیر په تیزۍ سره حرکت کوي، ډیر لوړ فشار وي، او د دې وینه رنګ سور دی. نو اوس که چیرې وینه بهیدنه شریاني وه، یعنی شریان څیرې شوی و د هغې څخه بهر ته وینه بهیږي، د هغې منظره به څه شی وي، خصوصیات به یې څه شی وي؟ راځئ شپږ دېرشمې صفحې ته. رنګ یې سور روښانه وي، رنګ یې سور روښانه وي، سور وي خو ډیر روښانه وي، یعنی تیز رنګه، تیز سور رنګه وي. لومړۍ نقطه دا ده، رنګ یې سور وي خو روښانه وي. دوهمه نقطه، د فواره په شکل جریان لري. فواره تاسې پیژنئ که یې نه پیژنئ، دومره به ووایو چې په ځینو چمنونو کې، پارکونو کې ډنډونه وي، او د هغې ډنډونو په منځ کې داسې یو څه رامنځته شوی وي چې هغه پورته اوبه شیندي، بیرته راتلیږي، بیرته ځمکې ته راغورځي. دې ته فواره وایي. تاسې به ډېره ځایونو کې لیدلې وي، معمولا په چاوکونو کې هم وي. په چاو کې منځنۍ برخه کې یو ډنډ غوندې وي، د هغې څخه اوبه پورته شیندل کیږي، لکه کابل کې، نه در پښتون کې هلته ابي فواره شته ده. نو هدف دا دی چې دا په ډېریو هغو ځایونو کې وي چې هلته ګرمي زیاته وي، دا د هوا د یخوالي سبب کیږي، ځکه پورته اوبه شیندل کیږي، هوا یخوي، یعنی سړه وي. نو دا ډول یعنی ټوپ وهي دغه وینه، داسې ټوپ وهي لکه فواره. نو هیله ده چې د فوارې په مفهوم باندې به پوه شوی، یعنی شیندونکي اوبه، داسې شیندل کیږي. د فوارې په شکل جریان لري. هدف یې زده کړئ، ګورئ، که چیرې دغه شریان څیرې شوی وي، یعنی یو شریان څیرې وي، د هغې څخه وینه داسې جټکې وهي او ټوپ وهي او داسې شیندل کیږي. دریمه نقطه، په ډېرې تیزۍ سره د وینې مقدار کموي، یعنی دا یو دا خاصیت لري چې په تیزۍ سره د وینې جریان کموي، وینه ډېر ژر له دوران څخه وځي. ښه، راځئ وریدي وینه بهیدنه پیژنو. وینس بلیډنګ، وینس د وین اخیستل شوی د ورید ته وایي. وینس بلیډنګ د ورید څخه وینه بهیدنه، هغه وینه بهیدنه ده چې د ورید څخه رامنځته کیږي او منظر یا منظره یعنی دیدن یې داسې دی، منظره یې یا دیدن یې داسې دی. څه ډول لیدل کیږي؟ رنګ یې توربخون سور وي. هغه وینه چې د ورید څخه بهر ته بهیږي، فرضاً لاس څیرې شوی دی، د هغې څخه وینه بهیږي. تاسې فکر کوئ چې دا د ورید څخه وینه بهیږي که د شریان څخه؟ که رنګ یې توربخون سور و، نو تاسې باید فکر وکړئ چې دا د ورید څخه وینه بهیږي. توربخون سور، ځکه په ورید کې کاربن ډای اکساید لرونکي وینه وي، ځکه یې رنګ توربخون وي. دوهمه نقطه، د شریاني وینې په نسبت یې جریان تیز نه وي، بلکې په کم فشار او ورو ډول جریان لري. د شریاني وینې په نسبت په تیزۍ سره ټوپ نه اچوي یا په تیزۍ سره بهر ته نه بهیږي. دریمه نقطه، دوامداره وریدي وینه بهیدنه ګواښ اړوونکې ده، کچیر په دوامدار ډول وارد څخه وینه بهیږي دام ګواښ پیښوي، خطر پیښوي. بل د شریا ورک وینه بهیدنه پیژنو، کاپیلاریز بلیډنګ. د شریا ورکو څخه وینه بهیدنه لیکل شوی دی د شریا ورکو څخه رامنځته کیږي. لومړی خدا باید زده کړي چې د کاپیلاریز نه رامنځته کیږي نوم نه یې معلومیږي. منظره یې داسې ده، څه ډول ښکاري؟ رنگ یې سور روښانه وي، تر ډیره پورې رنگ سور وي. جریان یې ورو او د راخوټیدو یعنی یا راخوټیدلو یعنی زګ په شکل وي. جریان یې ورو ورو وي خو د زګ په ډول وي. زه یو ښه مثال ورکوم. تاسې پوهیږئ چې کاپیلاریز یا شریا وروک دا د ورید او شریان په منځ کې کوچني رګونه دي. کله چې شریانونه د ګوتو سرونو ته راشي، ګوره پرون موضوع نه یادوم، نن نوی موضوع یا نوی مثال درکوم. کله چې شریان د ګوتو سرونو ته راشي نو د ګوتو سرونو څخه دغه وینه بیرته د ورید په واسطه ټولیږي. ښه فکر وکړئ، نو واریدونه د ګوتو په سرونو کې هم شته. د ګوتو په سرونو کې واریدونه شته ځکه یو طرف نه شریان ورته راغلی د ګوتو سر ته، ځکه وینه خو ټول بدن ته باید ورسیږي. د ګوتې سر ته یو طرف نه شریان راغلی دی، بل طرف نه ورید بیرته وینه ترې د ګوتې سر څخه وړي. نو د ګوتو په سر کې کاپیلاریز دي. اوس که د ګوتې سر هغه غوڅ کړل شي د ستنې په ذریعه یا د بل څه په ذریعه، نو هغه ورو ورو وینه بهوي، یعنی وینه داسې ورو ورو خوټیږي. یعنی ورو ورو وینه وخوټیږي، دوی به سره یوځای شي، څاڅکی جوړ کړي، لاندې لویږي. په دې ډول سره دغه وریدونه وینه بهیدنه ورکوي خو سور رنگ لري ځکه د اکسیجن هغه فیصدي پکې زیاته وي. ښه، لومړۍ نقطه کې مو ویل چې رنگ یې سور روښانه وي. دوهمه نقطه کې جریان یې ورو او د راخوټیدلو یعنی زګ په شکل وي لکه د ګوتې سرونه چې وینې شي. ښه، دوه ډوله البته درې ډوله وینه بهیدنه مو وپېژندله، شریانی وینه بهیدنه، واریدی وینه بهیدنه او شریا ورک وینه بهیدنه. اوس د وینې بهیدنې ډولونه د وخت له مخې پېژنو. وخت ته په کتو موږ د وینې بهیدنې ډولونه تر مطالعې لاندې نیسو. لیکل شوی دی وینه بهیدنه د وخت په نظر کې نیولو سره په درې ډوله ده. وینه بهیدنه د وخت په نظر کې نیولو سره، یعنې وخت ورته ګورو، په درې ډوله ده. لومړی ډول یې پېژنو، لومړنۍ وینه بهیدنه. لومړنۍ وینه بهیدنه ته پرایمري بلیډنګ وایي، پرایمري. دوهم ډول ګورای، عکسالعملي وینه بهیدنه یا ریاکشنری بلیډنګ. ری اکشنری که انګلیسي نشه زده کولای، عکسالعملي وینه بهیدنه دا زده کړئ. لومړی ډول یې پرایمري یا لومړنۍ وینه بهیدنه ده، دوهم ډول یې عکسالعملي وینه بهیدنه ده، دریم ډول یې دویامي یا دوهمي وینه بهیدنه ده چې دې ته سیکنډري وایي، سیکنډري دوهمي ته وایي یا سیکنډري بلیډنګ. د هر یو لاندې ډېر ساده تشریح کیږي او مفهوم یې زده کړئ. ګورئ یو څه مفهوم د درسونو حاصلوئ، بیا درته هر موضوع ډېر آسانیږي. ابتدایي وینه بهیدنه یا لومړنۍ وینه بهیدنه دې ته پرایمري بلیډنګ وایي. ابتدایا هم وایي. ګورئ ما یو بل نوم هم ورته راوړ، د دې په خاطر چې داسې د ابتدایا د کلمې سره هم بلد شي. لومړنۍ وینه بهیدنه هم ورته وایي، دا ټول ورته وایي. اوس ابتدایا وینه بهیدنه یا پرایمري بلیډنګ پېژنو، څه معنا لري؟ څه ډول وینه بهیدنه ده؟ کومې وینه بهیدنه ته ابتدایا وینه بهیدنه وایي؟ لیکل شوی دی هغه وینه بهیدنه ده چې د پیښې سره سمه رامنځته شي. څومره آسان؟ پیښې سره سمه رامنځته کی. یو نفر د اکسیډنټ یې وکړ، یو نفر د په چاقو باندې لګیږي، وهل کیږي، په مرمۍ باندې لګیږي، د هغې څخه چې کومه وینه بهیدنه شروع شي دا لومړنۍ وینه بهیدنه ده. یو نفر د ګورې فکر وکړی، هغه مڼه سپینوي یا هندوانه نیموي، لاس یې څیرې کیږي، نو دا د پیښې په ځای کې چې کومه وینه بهیدنه شروع شي دې ته ابتدایا وینه بهیدنه یا پرایمري بلیډنګ وایي. ډېر آسان تعریف یې دی. ښه، عکسالعملي وینه بهیدنه پېژنو یا ریاکشنری بلیډنګ. ګورئ د وخت له نظره موږ وینه بهیدنه ښایو. د وخت په لومړۍ حصه کې، یعنی د پیښې په اول حالت کې، په اوله حصه کې وینه بهیدنه هغې ته پرایمري یا ابتدایي وینه بهیدنه وایي. اوس عکس العملي وینه بهیدنه پیژنو، ریاکشنری بلیډنګ. هغه وینه بهیدنه ده چې د پیښې څخه څلرویشت ایچ آر ایس هاورس مانا لري، یعنی څلرویشت ساعته وروسته رامنځته شي، او علت یې د دوران دوباره ډکول د اویو یا رګونو د سختوالي او سپزم له منځه تلل، د پانسومان یا پټۍ بې ځایه کیدل او نور دي. ښه فکر وکړئ، عکس العملي وینه بهیدنه د نوم نه یې هم معلومیږي یو عکس العمل رامنځته کیږي، د پیښې نه تقریبا څلرویشت ساعته وروسته رامنځته کیږي. یو نفر دی، د لاس یوه ګوته یې زخمي شوې ده، ډاکټر ته ورځي، پانسومان ورته ترسره کیږي. په د لومړي سر کې چې کومه وینه وبهیږي دې ته ابتدایي وینه بهیدنه وایي، یا پرایمري بلیډنګ وایي، یا لومړنۍ وینه بهیدنه. بیرته کور ته راځي، څلرویشت ساعته وروسته یا شل ساعته وروسته، خو هغه تقریبي ډول څلرویشت ساعتونه دی، څلرویشت ساعته وروسته وینه بهیدنه بیا شروع کیږي. د دې علتونه دا دي، د ته خپله دوهمې عکس العملي وینه بهیدنه وایي. کومه وینه بهیدنه؟ عکس العملي وینه بهیدنه. علتونه یې دا دي چې دوران دوباره ډکول. ګورئ متن کې موږ ویل چې علت یې دا دی چې دوران دوباره ډک شي. فرضاً پخوا که په دوران کې پنځه لیټره وینه وه، اوس بیرته پنځه نیم لیټره وینه شوه. موږ اوبه څښو، مایات یا چای څښو یا نور مایات څښو، هغه خو وینې ته ورځي. هغه د وینې لیول چې کم شوی و بیرته ډک شو. د وینې لیول یا اندازه خو د وینې بهیدنې پر وخت کمیږي. حتی ځینې وخت داسې هم کیږي چې یو لیټر وینه ضایع شي، نو هلته په رګونو باندې بیا دومره فشار نه وي. که چیرې هغه زخمي ساحه جوړه شي، پانسومان شي، نو په رګونو باندې دومره فشار نه وي. خو دا ناروغ سیرومونه وهي، نوره نوي وینه ورکوي، یا د ورځې په جیران کې چې کوم خوراکونه کوي د هغې څخه وینه لاسته راوړي. که وینه نه وي، مایات لاسته راوړي، هغه دوران پوره کیږي، د وینې دوران ډکیږي. کله چې ډک شو، په رګ باندې فشار ورځي، په زخمي ساحه باندې فشار ورځي، بالاخره وینه بهیدنه ورکوي. بل د اویو یا رګونو د سختوالي او سپازم له منځه تلل، اویو اویا رګ ته وایي. د اویو یا رګونو سختوالی ځینې وخت له منځه ځي، سپازم هم ورته وایي. سختوالی ته سپازم هم وایي، دا له منځه ځي. څه ډول له منځه ځي؟ ګورئ غوږ شئ، دا ډول له منځه ځي ځینې وخت چې کله وینه بهیدنه رامنځته شي، نو رګونه خپله سره کلک شي تر څو وینه بهیدنه ډیره جاري نه شي. نو دغه کلکوالی تقریبا څلرویشت ساعته وروسته هغه کمیږي، بالاخره وینه بهیدنه رامنځته کیږي. او دریم ډول علت یې د پانسومان یا پټۍ بې ځایه کیدل. ځینې وخت شپه چې کله تیریږي، د شپې له خوا یا په نورو حالاتو کې، پانسومان د خپل ځای نه لرې شي او وینه بهیدنه رامنځته شي. دې ټولو ډولونو ته ریاکشنری بلیډنګ یا عکس العملي وینه بهیدنه وایي. د دوهم ډول شو، د وخت له نظره تقریبا څلرویشت ساعته وروسته رامنځته کیږي. بل دویمی وینه بهیدنه یا سیکنډری بلیډنګ لیکل شوی دی، هغه وینه بهیدنه ده چې د پیښې څخه د اوونه تر څوارلس ورځې، یعنی ډیس ورځو ته وایي، وروسته رامنځته شي. علت یې د انتانات یعنی انفیکشن مداخله ده، چې د زخمي ساحې د انساجو د نرموالي او تخریب سبب ګرځي او وینه بهیدنه رامنځته کیږي. اوونه تر څوارلس ورځو وروسته ځینې وخت وینه بهیدنه رامنځته کیږي. دا حتمی نه ده، خو ځینې وخت داسې کیدای شي. علت یې هم دا ده چې په زخمي ساحه کې تخریب رامنځته کیږي. د چا له وجې؟ د انتاناتو له وجې. یعنی کله چې انتان مداخله وکړي، هغه ساحه نورم خرابوي، زخم نه جوړیږي، بالاخره وینه بهیدنه رامنځته کیږي. ګرانو زده کوونکو، درس هم دومره بس دی. راځي ګرانو زده کوونکو حاضری اخلو. نن ورځ څلرویشتمه درسي خپرونه ده. زموږ د نن ورځې د حاضرۍ توری هغه د ای توری دی. ای ټول زده کوونکي د حاضرۍ کارتونو ته د ای توری ورسوئ. ګورئ څلرویشتمه درسي خپرونه ده. په څلرویشتمه درسي خپرونه کې زموږ د حاضرۍ توری د ای توری دی، نو وروستۍ دایره توره کړئ. تر بل پروګرام موږ ته اجازه راکړئ. ښاد اوسئ، خدای مو مل شه.
طبی زدکړې
واو میډیکل لرننګ.
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.